دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوی به حمزه بوریوال کاکړ تاسو ته د دې خبرونې د کوربه په سر کلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو نیوز پروګرام مشالونه هم واورئ. خو تر هر څه وړاندې مو د سات خبرونو پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکي، د پاکستان پاوز د رد الفساد په نوم د وسلوالو پر ضد نوي عملیات اعلان کړی دی. د افغانستان جرایي رئیس عبدالله وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به هم د حزب اسلامي غوندې سوله وسی. او د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي روس له شام غوښتي چې د جنیوا د سولې د خبرو پر مهال له بمباریو لاس واخلي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوځ لخوا اعلان شوی چې دوی د وسلوالو پر ضد د رد الفساد په نوم نوي عملیات پیلوي. دا خبره د پوځ د عامه اړیکو څانګې د چهارشنبه په ماښام په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه لیکي چې په ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد دی عملیاتو کې به د پوځ تر څنګ نیم پوځي ځواک رینجرز هم برخه اخلي. ای اس پی آر وایي چې دا پریکړه پرون په لاهور کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې په تیره اونۍ کې په پاکستان کې پرله پسې بریدونو تر سلو زیات کسان ووژل. پښتانه سیاسي او قبایلي مشران وایي په لاهور کې تر سره سوي برید وروسته په ټول پنجاب کې بے ګناه پښتانه نیول کیږي او ځورول کیږي. د باجوړ ایجنسی سیاسي استازي او مشران وایي په دې کې تر ټولو زیات د دوی د سیمې خلک په نشه سوي دي. د پښتونخوا ملي او میګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ وایي دوی په سېنېټ کې دا خبره راپورته کړې خو حکومتي چارواکي په دې اړه ځواب نه وایي.
اپریشن بجای چې د دشتګردانو خلاف وشي بالکل په ټول ملک کې د پښتنو خلاف روان. پښتانه دکاندار په پنجاب کې تلاشي اخیستی دي. دا خو لکه اسرائیل هم دا کړی دی. فلسطینیان سره مکران ډیویژن کې کولو کې د بوکچي علاقه کې خو پښتون نشته. ولې دا خلک بلوڅو په خره خسي دا کراچي کې فلسطیني مهاجر لګیا دي جنگ کوي. دا خو پښتون نه دی. اخیستی خو پښتون نه دی.
په پنجاب کې د پښتونونو نیول کېدو او زورول کېدو پیښې له هغه وروسته زیاتې را سربېره سوي چې د لاهور پولیسو په وینا هلته په سوي برید کې د باجوړ یو کس انور الحق مرسته کړې وه. د پاکستان د مرکزي او پنجاب حکومت لخوا تر اوسه په ځانګړې توګه پښتون زورولو د تور په اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. نږدې یوه اونۍ وسوه چې د پاکستان لخوا د تورخم او چمن لارې تړل شوې دي. په لوی شمېر موټرې لارې او خلک د پولې دواړو خواو ته ایسار دي. پاکستان پرون د تورخم دروازه د لنډ وخت لپاره پرانیسته خو بیرته یې وتړله. په پاکستان کې له یو لړ چاودنو وروسته اسلام آباد د تورخم او چمن د پولې وتړلې. پاکستان تور پورې کړی چې دا چاودنې هغو وسلوالو کړي دي چې د دوی په وینا په افغانستان کې میشت دي. خو افغانستان کې بیا چارواکي وایي چې په اصل کې وسلوال په پاکستان کې مرکزونه لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ولسمشر د لومړی مرستيال له وو ساتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه کړې ده. د دغه کمیسون ویاند محمد بلال صدیقی بیګا مشال رادیو ته وویل
چې افغانستان د سولې پروسه کې پرمختګ
وبخشي. دغه پاړه به خبر له وروسته واوري. خو اوس یو بل خبر ته ستاسو پام راړوم چې د افغانستان جرایي رئیس عبدالله وایي دوی هیله لري چې په افغانستان کې به له وسلوالو طالبانو سره هم د اسلامي غوندې سوله وسی. عبدالله دا سرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. د نوموړي ویاند جاوید فیصل په دې اړه بیګا مشال رادیو ته وویل
چې افغانستان د سولې پروسه کې پرمختګ کړی او په طالبان سره هم سوله وسی. اما هغه اشاره وکړل چې دغه سوله هغه وخت ممکنه ده چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو په چنځایونه د هغوی روزنځایونه او د هغوی لپاره ټول ملاتړ له منځه ولاړ شي. په هغه صورت کې بیا طالبان د سولې خبرو کولو ته آماده کېږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ولسمشر د لومړي مرستيال له او ساتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه کړې ده. دغه کمیسون ویاند محمد بلال صدیقی بیګا مشال رادیو ته ویل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این اقدام حکومت افغانستان
دی وای د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان د حکومت د دغه هڅې هر کله کوي دا ډول اقدامات کول لای سي چې په افغانستان کې د قانون له برلاسي کې دوه سره مرسته وکړي. د جنرال دوستم و ساتونکو پرون لوی سرنوالی ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شول. د جوجان پخوانی والی احمد اس چی تور پورې کړی چې د جنرال دوستم په امر په جوزان کې نیول شوی وو او پر هغه د جنسي تیری کولو هڅه شوی وه. او د ملګرو ملتونو لپاره د شام استازی وایي چې روس د شام له رژیم څخه غوښتنه کړې ده چې د جنیوا د خبرو اترو پر مهال دی له بمباریو څخه لاس واخري. د مستورا د چرشنبې په ورځ د خبره هم کړې چې د سولې موافقې ته رسیدل اسانه نه دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې د افغانستان پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدلای شئ. د باجوړ ایجنسی پارلماني استازي او مشران وایي په پنجاب کې ټول پښتانه او په ځانګړي توګه د دوی د سیمې بې ګناه خلک ځورول کیږي.
د پښتنو او د پنجابیانو په منځ کې یو تیتلی نفرت جوړ دی او زه حکمرانانو ته درخواست کوم ګدا تاسو کوم کار شروع کړی دی موږ مروم موږ بربادي کوم او د هغې د پاسه موږ زور لیکیږي موږ ډېر زیات افسوس کوم.
د پاکستان یو شمیر سیاسي مشران وایي پوځي عدالتونو ته تر بیا اجازه ورکول وړاندې باید حکومت دا په ډاګه کې چې د ترګریزي تګلارې ولې عملی نکړه. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د غیرت په نامه وژنی او د پیسو په بدل کې د انجلو ورکول زیات سوی دی. شل کلنه شمله وایي د میړه کورنۍ ورته ویلي چې د پیسو په بدل کې اخیستل سوی و. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وای له طالبانو سره به هغه وخت سوله په اسانه وسی چې پاکستان د هغه پټنځایونه لمنځه یوسي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسي. رازو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم ووریده د پاکستان پاوچ اعلان کړی دی چې په ملکی بعد وسلوالو پر ضد د رد الفساد په نامه نوی عملیات ترسره کوي. دوی وایي دا عملیات به په ټول ملک ترسره کیږي او د پاوچ ترڅنګ به رینجرز واک هم پکې برخه اخلي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال محمد عمران نور حال راکوي.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د څانګې ایس پی آر لخوا د چهارشنبې په ماښام جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پریکړه په لاهور کې د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په مشورې شوې غونډه کې شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې د دې عملیاتو موخه ملک د وسلې څخه پاکول او بارودی مواد په خپل ولغه کې د اخیستو د لارې بې له توپیره ترهګري ختمول دي. یا ایس پی آر بیان زیاتوي چې دا عملیات د ترهګرۍ پر ضد د قومي مبارزې یعنی نېشنل اکشن پلان برخه ده او نیم فوجي ځواک رینجرز به په پنجاب کې په لوی کچ عملیات کوي. د سره سره بیان کې دا هم ویل شوي چې د پولو امنیت باوري کول هم د دې عملیاتو برخه ده. د ذکر ده چې د وړاندې په 2016 میلادي کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د ضربې ضب عملیات پیل کړی شوي وو. د هغې وروسته په خیبر ایجنسۍ کې خیبر 1 او خیبر 2 پیل کړی شوي ول. خو په دې وروستیو کې په یوازې لسو ورځو کې د لاهور مومند ایجنسۍ پېښور سیون شریف او د چارسدې په کچرو کې رامنځته شوي پیښو د سلونه زیات کسان وژلي چې وروستو یې دا پریکړه شوې ده.
محمد عمرانو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې یو ور بیا د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. په دې وروستیو کې په عدالتونو ججانو او وکیلانو وسلوال بریدونه د اندېښنې راپورته کړي دي چې په دې حالاتو کې به د وسلوالو خلاف مقدمې چلول څومره ګران وي او دې لړکې څه متبادل انتظام کېدای سي. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
د تیرې نهې په ورځ د چارسدې ضلع په تنګي تحصیل کې په عدالت او وکیلانو ډلهیز وسلوال برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له دې وړاندې هم په مردان، پېښور او چارسده کې په عدالتونو، ججانو او وکیلانو دغه ډول وسلوال بریدونه شوي دي. په دې حالاتو کې دا پوښتنې راپورته کیږي چې په پاکستان کې عدالتونه، ججان او وکیلان څومره محفوظ دي او دوی په دې حالاتو کې د وسلوالو پر ضد د مقدمو چلولو څومره توان لري. په دې اړه په چارسده کې د وکیلانو یو مشر ایډوکیټ شکیل احمد چې د تنګي وسلوال برید پر مهال دغلته موجود و وایي ځایي پولیس ته د وړاندې نه اطلاع وه، نو ځکه یې د وسلوالو برید تر ډېره حده ناکام کړو، خو دې لړ کې لا نورو ګامونو پورته کولو ته اړتیا ده.
جوډیشي ته څومره تریټ سي، زمونږ په وکلا ته تریټ سي، اوس هلته چې کوم دی نو یو عام سړی هغه ویټنس جوړېده د هغه خلاف، یو عام جج چې د هغه سره په لاره باندې سپیشل سکیورټي نشته، هغه سره د کور سکیورټي نشته، دی د هغه کنکشن کول یا د هغه اکوټل کول ټوټلي که مونږ په پولیس باندې صرف بحث کوو، د پولیس په انویسټیګیشن بحث کوو، مونږ چې کوم دی نو خپل جوډیشي باندې بحث کوو، نو یقین وکړه چې پراسیکیوټر به کیس پراسیکیوټ نه کړی شي او ججز به چې کوم دی نو هغه به فیلیر وي.
بلخوا د انساني حقوقو مبارز او سیاستوال افراسیاب خټک وای چې عدالتونه یوازې د مقدمو لوجې نه پنهخه کیږي، بلکې وسلوال د جمهوریت او جدید نظام مخالف دي او عدلیه هم د دې یو علامت ده، نو ځکه پرې بریدونه کوي. نوموړي وویل په دې لړ کې پوځي عدالتونه جوړول هم مستقل حل نشي کېدی.
دو پوښتنه وکړه، یو دا چې ترګری تو زد چې حکومت کوم پلان یې دم کړو چې نیشنل اکشن پلان ورته وایي په 2014 کې چې په هغه عمل ولې ونه شو. او دویم سوال چې دی هغه دا دی چې هغه چې حکومت وعده کړی و چې دوه کالو کې به عدالتونو کې اصلاحات وکړو، او بیا به دوه کالو نه پس به عدالتونه دا عام عدالتونه دا کار کوي، نو دا ولې نه دی شوي؟ ځکه چې پیاده فرض کړه درې کاله حکومت غواړي چې دا نور توسعه ورکړي، پراختیا ورکړي پوځي عدالتونو ته، نو درې کاله پس بیا څه کیږي؟
دا راز د دفاعي چارو اوسیړونکی ریټایر بریګیډیر سعد محمد وای له دې وړاندې هم د آئینی بدلون په ترڅ کې د دوو کلونو لپاره پوځي عدالتونه جوړ شوي وو، خو سیول حکومت په دغه موده کې عدالتي نظام کې اصلاحات ونه کړل چې له وجې یې بیا د دوو کلونو وړاندې په څیر حالات رامنځته شوي دي. نوموړی وای
پکاره چې عمل کې فوجي عدالتونه چې فوج کار عدالتونه چلو کړی دا عدلیه بیره پاره کړی دی، یو ستون دی د ریاست هغه اوس غیر فعال شوی دی، خاص کر داسې مقدمو کې چې کم کې ترخاګر پکې ملابس کی ہوئی دا مقدمه بیا پای ته نه رسی، نو دا یو وجه باندې چې کم دی نه فوجي عدالتین ته راځي دا مجبوری دی. هغه تو دې عرصه کې چې اوس فرض کدا کوي نو دا صرف یو لنډ میاد دپاره پکار دی، او هغه کې دوی پکار چې قانون سازی وکړي او قانون بهتر کړي او د تحفظي جست هم تحفظي استغاثه هم تحفظي ګوانه هم تحفظي دا څه کیږي؟ یورپ کې دا شوې، په اټلي کې دا شوې، جرمني کې دا شوې.
سیړونکي دا نظر لري چې د وسلوالو پر ضد جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان که په سمه توګه عملي شي نو د هیواد هر وګړی او د ریاست هر څانګه به محفوظ شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. بل پلو د کبالی سیمو په ځانګړې توګه د باجوړ سیاسي مشران او سیاسي استاذي وای چې په پنجاب کې له بردون وروسته هلته ټول پښتانه په ځانګړې توګه د باجوړ خلک زیات په نشه سوي دي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پنجاب حکومت او د پاکستان مرکزی حکومت باید له دې کار څخه لاس واخلي. احمد الله پر رپورت لري.
د باجوړ ایجنسی خار سیمې سره تعلق لرونکي لالی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په لاهور کې د ځانمرګي برید وروستو د لاهور په شمول په ځینو نورو سیمو کې د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي خلک د پولیسو لخوا ځورول کیږي. د نوموړي په وینا چې د دوی په شمول د کورنۍ یو شمیر غړي په لاهور کې کاروبار کوي او یو ورور یې اوس هم بېله څه جرم کولو د لاهور پولیسو په ولقه کې دی چې له وجې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
د نفرت یو لوی علامه جوړوي په دې باندې چې د پښتنو او د پنجابیانو په یو دیتلی نه پر جوړ یو زه حکمرانانو ته درخواست کوم چې مکه وي زمنګ نه بنگالیان مو جوړوي چې موږ مطلب دې په دې ملک د بغاوت یو چغه وکړه. تاسو کوم کار شروع کړی دی زمنګ ورونه عزیزان الته د پاکستان لپاره مهنت کوي، د خاورې لپاره مهنت کوي، مو خو کاروباریان خلک یو خدا نه کو چې دا پنجاب دی او دا پښتونخوا دی او دا سند دی او دا بلوچستان دی، د کارو د واري سړي د لپاره ټول ملک چې کوم دی غو دی موږ مروم موږ بربادي کوم او داګه د پاسه موږ زور لکی کوم زه ډیر زیات افسوس کوم.
بل خو د خیبر پښتونخوا په خوانه گورنر سینئر انجینئر شوکت الله وایي چې پنجاب حکومت دی د یو تن د جرم سزا ټولو قبایلو ته نه ورکوي، ځکه چې د فاټا اوسیدونکي د ملک سره مینه لري او همیشه یې د ملک د سلامتۍ او دفاع لپاره قربانیانې ورکړي دي.
د باجوړ اکثریت خلک په دې جمعي کې مزدورو لخکته دي. بیا دا کوم واقعات چې په دې ملک کې وشو، په پنجاب کې، په سندھ کې، پښتانه عموما او بیا د باجوړ دا خصوصا چا سره شناختی کارډ مې هغه ولنې بدرې ورو کې ډېر خلک په جیلونو کې پټانو کې بند کړي وو، هغه به موږ سره رابطه کوله. بیا متعلقه تاڼو ته به موږ ټلیفون باندې خبرې کولې. نو هغه سره لږ ډېر گزاره شوې ده، خو اوس هم پرابلم اوس هم شته دی، لا داسې پوره حل شوی نه دی.
د ذکر دا چې د روانې میاشتې په 14 نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې ځانمرګي برید شوی و چې پکې 14 کسان وژلې شوي او ځینې نور ژوبل شوي وو. د لاهور پولیسو په وینا چې د برید کوونکي مرستیال چې نوم یې انوار الحق و او تعلق یې د باجوړ ایجنسۍ سره و نیولې دی او ویډیو بیان یې هم ورلخ پور کړی چې پکې هغه خپل جرم منلې. خو انجینئر شوکت الله وایي
بد په هر قوم او په هر ولس کې دا هغه موږ هم لګې مخنیوی کوو. دلته کمغې کې عدالت اوسېده، دا کور هم هغه قوم سوی دی او دا خلک دې کس په دې عمل باندې ډېر زیات کشران مشران زنانه ټول په دې خپه دي چې موږ خو پورم نه خلک یو دې ظالم ولې داسې کار وکړو.
مشال ریډیو چې کله دې لړکې د پنجاب حکومت ویان زعیم قادری سره تماس نیولو هڅه وکړه نو رابطه ورسره ونه شوه. د یادونې دا چې په ټولنیزو رسنو کې ځینې خبرونه او په مبینه توګه د پولیسو لخوا جاری شوي داسې بیانونه مخې ته راغلي دي چې پکې د ملزمانو د پیژنګلو لپاره د کم پښتون یا قبایلي شکل لرونکي خلکو باندې خصوصي نظر ساتلو امر شوی دی او عام اولس ته د دوی نه د ځان ساتلو هم ویلې شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د په وینا پاکستان پکار دی د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي، بلکې هغه د پښتنو پر ضد داسې ګامونه پورته کوي. نوموړي د خبرې له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړي. هغه مشال راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه په سینیټ کې هم غږ پورته کړی دی.
اپریشن بجای چې د دشتګردانو خلاف وشي، بالکل پر ټول ملک د پښتنو خلاف روان دا اوس موږ لاور ته تلو. ټول پنجاب کې پښتانه بیا په سوونو په زرګونه نیولې دي، تنګیې پتانو کې دي، په جیلو کې دي، په دکان کې د دکاندار پښتانه دکاندار په پنجاب کې تلاشي اخلي دي. دا خو لکه اسرائیل هم دا کړی دی له فلسطینیانو سره.
عثمان کاکړ صاحب، دوی ولې داسې کوي حکومت د پنجاب؟
اصل پنجاب هر وخت د مسلمان حکومت راغلی دی یا ماشاءالله وی راغلی، هغه د ځاولک دی، هغه د مشرف دی. د پښتون نه لکی د پښتون خودداری ختم کړي، عزت نفس یې وروي، د پښتانه شکم وطن او ملت سره له خاورې سره شکم مینه ده، دا اصل کې خرافي ودخې. د بنیادی مقصد هم دغه دی. دوی تر اگر د سوبر نه کړي پښتون دشمن کړي، فزار خدای موږ ګرته پاکستانیان یو ګر سرورونه یو مسلمانان، مگر دنه نه دنه نه پالیسی ده دا چې پښتون دومره بیزاره ک پای غلام ساتل دی مسجد ته څور تړي دی او پرغه لري دی.
کاکر صاحب، تاسو په سینټ کې کوم وینا وکا نو حکومتي څوک وو تاسو خبر ته بیا څه جواب وای کنه؟
حکومت نه هیڅ جواب نشو ویلای، نه جواب ویلای دی، نه جواب ویل شي. کجای په دروغو باندې هیڅ خلاف دا دغه نه څه وی، چا خلاف دا دغه نه څه. دا ټول صورتيال راخسته دي پښتانه ته او دنیا ته دا ښکار کی. پاکستان میډیا ټول په دې لګیا دا پنجابي اردو زبان انستانه ماجر میډیا لګیا د پښتون د شرګر د پښتون د شرګر لاغه د پښتون ونول سو دا غزر افغان ونول سو انا کنه پښتون او افغان نه تر اگر سره تعلق لري. مکران ډیویژن کې کولو کې دا بوکټي علاقه کې خو پښتون نشته، ولې دا خپل بلوچستان په خره خسي دا کراچي کې انستانه ماجر لګیا دي جنگ کوي، دا خو پښتون نه دي، دا پنجاب کې سره لګیا دي، دا خو پښتون نه دي، اکثریت خو پښتون نه دي. موږ مرګ د ټول سیاسي پارټیانو ز بغیر ساتو دا خاص ورته کو چې به په کار دا دې پښتانه باندې بیا به د ورځ راوستي دا په کار دې دې په خلاف سم ځخ پورته کې پارلمنت کې د پارلمنت د باندې په میډیا کې څلور دا پښتانه سره د ظلم او جبر کې او دوی ټول میډیا چې دا بس دا انټيليجنس ادارو کنټرول او ټول د پښتانه په خلاف باندې یو ماج خلاص کړ. د هندستان په خلاف دونه نه ځګړل د پښتانه په خلاف چې ځګړي.
دا مشال ریډیو ده.
د شزو د حقونو لپاره کارکونکو وای په سواد کې په دې ورستوي کې د غیرت په نامه د وژنو پیښې زیاتې شوې دي چې د اندېښنې وړ ده. د بشري حقونو اداره وایي چې په سواد کې د ورستوي حالاتو ته په کتو سره زیاتره ښځې ځانونه خوندي نه احساسوي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د خصو حقونو لپاره کارکونکي وای په سواد کې د رستیو کې د غیرت په نامه د وژنو زیاتې شمېرې ثبت شوې دي چې مهم وجوهات یې د میډیا فعاله کېدل، د برداشت کمی، نامنی او په خلکو کې عدم تحفظ دی. په سواد کې د خصو حقونو لپاره کارکونکي ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وای د غیرت په نامه وژنو زیاتېدو یو سبب سخت کلتوري روایات، د سواد په خلکو د وسلوالو د تشدد غیر مستقیم اثرات او په ټولنه کې د ښځې وجود نامنل دي.
زمونږ د مشره چونکه فیدر شاهی نظام دی، زمونږ نارینه چې دی هغه دا نه غواړي چې د زنانه او د هغې حقوق میلاو شي. که مخکې به چپته کسه غوسه برای نو خاوند به وهل ټکول به وکړل، نو زنانه به یې پرې هم ښودله. اوس چې دی نو لکه تیزندیانې اچول مرو ته، داسې لکه د وجود حصې کټ کول چې لکه هغه پرتشدد واقعات چې دي هغې په دوی په ذهنونو داسې یو چاپ پرېښوده چې دوی توس دا یو ډېره اسانه لاره ښکاري. خوا به دلته تیزاب واقعات داسې په سواد سیمه کې مونږ نه لیدل، اوس تیزابو کیسز هم مونږ له مخې راځي.
کې د خصو د حقونو مبارزه نیلم چټان وای په تیرو وختونو کې هم په سواد کې د غیرت په نامه ډېری وژنې شوې دي، خو ډېرې پیښې به د خصي د ناروغۍ او یا د زهرجنو خوړو په نامه پټې کړل شوې. دا وای د 2009 کال وروسته د سواد په زیاتره خلکو کې د بشري حقونو په اړه پوهه زیاته شوې ده، او همدا وجه ده چې د غیرت په نامه پیښې اوس د پخوا پرتله زیاتې رپورټ کیږي.
ریسنټلی هم موږ سره یو کیس دی، نو هغې کې هم جنۍ ته دا تریټس ورکړې شو چې که فرض کړه ته دې لږ سره واده نه کړې نو موږ به تا ووژنو. حالانکه ماشومه چې دا د 200 کالو ده، اصل کې کله چې 2007 کې سواد حالات خراب شو، جنګ راغی، او په هغه ټایم کې کله دا خلک آی ڈی پیز شو، نو مختلف نن ګورنمنټل ارګنایزیشن کار شروع کړ سواد کې. په هغې کې زیات تر دا و چې ښځو له اویرنس ورکولو، هغې اویرنس سره دا ښځې چې به دوکې پوهه راله چې مطلب دا یوه ښځه چې دا وجل د غیرت په نوم دا یو ظلم دی، دا موږ رپورټ کول پکار دی. اوس چې کله هم به د ښځې مرګ وکړی شي، نو په خپله باندې هغه کاله چې د هغوی خپلې ښځې زنانه چې کوي نو په تاڼه کې رپورټ کوي.
دغه سی په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وای د خصو پر ضد د تشدد پیښو زیاتېدو یو لامل د اسلامي تعلیمات او کلتوري اقدارو په اړه د خلکو کمه پوهه ده.
نن ما له داسې یو کیس راغلی دی، هغې کې د 8 میاشتو ماشومه یو اډلټ انسان ته په نکاح کړی وه، نو څلور کاله یې تیر کړل په وهلو ټکولو کې په تشدد کې، چې اوس هغه پوه شوه چې دا شی زما سره غلط روان دی. دا الزام لګی دی د بل لک سره خبرې اترې دي، نو ظاهره خبره ده چې داسې ښځې ته داسې جنۍ ته اوس سپورټ نه ملاویږي، او یا بیا هغه داسې سټپ چې وتی د خپل ځان نه، نو د هغې اخیرنی سره هغوی هغې له څه ورکوي چې د هغې مرګ وي. زمونږ په معاشره کې د ښځې لپاره خپل آواز چوتول مرګ دی. مسله دا ده چې مونږ ته د خپل اسلام د دین هم په صحیح طریقه باندې پته نشتی.
عرفان حسین بابک وای تیر کال په سواد کې د غیرت په نامه د بشنو 350 پیښې رپورټ شوې دي، او سږ کال په دغه سیمه کې شاوخوا 12 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې.
انیسا اجمل استاد ته رپورټ وړاندې کاوه. په سواد کې به پاتوزو او همداسې د میرمنو په ستونزو باندې به یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د سواد ته 40 کلنه شمه وایي چې 8 کاله وړاندې د 12 کالو په عمر کې په پېښور کې واده شوې وه. دا وایي کورنۍ ورسره بد چلن کاوه، او دې له پلاره تپوس وکړه، خو پلار ورته ویل چې د دې پر سر پیسې نه دی اخیستې. نیاز احمد خان ورسره غږېدلې دی.
سواد سیدو شریف کې د منګلور سره تعلق لرونکي 40 کلنې شمې مشال ریډیو ته وویل چې 8 کاله وړاندې د 12 کالو په عمر کې پېښور کې واده کړی شو. هلته راته سخرګنې ویل چې پلار دې په 50,000 روپۍ په مونږه خرڅه کړې، او اوس چې درته مونږ سوایو هم هغه به کوې.
درې څلور ورځې وشوې، الخه خوشاله او خمال راغې، خما سره میلاو شو، خه کېناست او خه خبرې مبرې، ما نه خپل خلک را واپس شو. بیا راته وی ویده ښه پروګرام دی، مونږ زو پروګرام لمه د سشي پروګرام دی، بس ویته سکه خو بس زما خزه وی چې زر ته سوي ماغه کاوا، بس مې خزه ټیک ده، بس وی ډانس پروګرام کاوا وته، نو مې مال خو چن ناراضي، بس وی خالي اسي ودرېګه خو بس، او بس دا خلک ناس ته دا پیسې مې سیغي ته ورکولي. زبیارانم زه خپو مې نه تا ما سره سو کړلو، بس د دې د پاره مې کړی، د دې د پاره، او بس نه را نتلی شي او نه دی پرېدمه. اسی زیم چې لکه د انسان قیمت شته، چې دې داسې خبره لکه الټه کوي چې یا پیسې اغستې دي یا ښه دي یا بد دي. لکه ما پلار سره الټه جنگ وکړو چې تا ولې داسې غلط کار کو، تا پیسې به نه اغستې. هغه ماته پلار راته وی چې زه قرآن خورم چې ما ستا په سر نه دي اغستي.
په دغه موقع د شمې ورور وویل چې د دوی د خور عکسونه او ویډیوګانې هم ورله خاوند جوړې کړې دي، او کله چې دغه جینۍ واده کېدله نو دوی ته معلومه نه وه چې د ګډا کار به ترې اغستی کېږي.
دا ته مونږ یو پیر راوستله، مونږ هلته کې ځون ځای کې سرکاري سړی او مونږ د هغې د دې رزدینامه ارس سره وکړل. 2 لاکه روپۍ جرمانه مونږ کېښوده، وی په دې باندې به دا شی مونږ نور بیا نه کوو. د هغې باوجود یې دغه کوره بیا راویستله. دا پردي نارینه به راتله او دننه به ناست وو، پروګرامونه به په دېره کې دننه کول، بیا به د دې نه بهر ویستلو.
سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تبسم بدنان وایي چې هر کال داسې یو شمېر جنکۍ د ودونو په نوم باقاعده خرڅولی کېږي، او وروسته د دغه جنکو ژوند ډېر په مشکل کې وي.
تر نن ورځې پورې ما یوه لور یوه مور واپس راوستې ده. رپورټ کړی مې یو کیس، یوه ښځه د څلورو بچو سره خرڅه کړلی شي و پنجاب علاقې ته. یوه ماشومه چې ده نو هغه هم پېښور ته خرڅه کړلی شي و په هغې باندې به هم چې دی نو کسب به یې پیکو، د ناچ ګانه دا به یې پیکولو، او هغه هم بیا راوتښتېده. او یو راله دا ماشومه راله، او بقول د دې چې هلته کې نور هم ډېر شی سوات. یعنی
تبسم عدنان زیاتوي چې د ښځو خرڅولو لویه وجه سیمه کې غربت، ناپوهي، او بیا د حکومت لخوا د وړوکوالي واده بندیز قانون عمل نه کول دي. په دا اړه سواد کې مرستیال کمشنر ڈی سی عتیب الرحمان وایي چې ودونه د هر کورنۍ خپل ذاتی عمل دی، او چا سره چې ظلم زیاته وشي او دوی ته عرضی ورکړي نو د قانون مطابق د هغوی مرستې کیږي. او د وړوکوالي واده یا ښځه خرڅول د پاکستان قانون تر سوري لاندې لوی جرم دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه 4 بجو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان اجرائی رئیس هلمندی شودلې د طالبانو سره به سوله وسی، خو د عبدالله په وینا دغه سوله هغه وخت کېدای سي چې د په وینا پاکستان په دې لړ کې خپل ذمہواري سرته ورسي او هلته د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوسي. په دې اړه د احمد شیبر د رپورټ غوږ سي.
د افغانستان اجرائی رئیس هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره به همداسې سوله وشي لکه څرنګه چې له اسلامي حزب سره شوې ده. عبدالله عبدالله له طالبانو سره د احتمالي سولې خبره په کابل کې د اروپایي پارلمان له پلاوي سره د چهارشنبې په ورځ د کتو پر مهال وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې سمې سولې ته د رسیدو لپاره د پاکستان همکاري شرط ده تر څو په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
اروپایي ټولنې له پارلمان سره اجرائیه رئیس وویل چې افغانستان د سولې پروسه کې پرمختګ کوي او په تلاش کې چې طالبان سره هم سوله وشي، اما هغه اشاره وکړه چې دغه سوله هغه وخت ممکنه ده چې د پاکستان کې د وسلوالو طالبانو په چنځایونه د هغوی روزنځایونه او د هغوی لپاره ټول ملاتړ له منځه ولاړ شي، په هغه صورت کې بیا طالبان د سولې خبرو کولو ته آماده کېږي. اما تر هغو چې دغه ملاتړ هلته موجود وي ډېر چانسونه به نه وي چې موږ د وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې هغه نتیجه ترلاسه کړو کومه نتیجه چې موږ د حزب اسلامي سره په خبرو کې ترلاسه کړه.
د اسلامي حزب ځینو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي تمه لري په 2 اونیو کې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي. له اجرائیه رئیس سره د خبرو پر مهال د اروپایي ټولنې پلاوی ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې هڅې د اروپایي ټولنې د ماموریت برخه ده او خپلو هڅو ته به په دې برخه کې دوام ورکړو. د افغانستان اجرائیه رئیس په یو بله کتنه کې پرون چې هغه هم په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شوه د ناټو د ګډو عملیاتو له قمندان جنرال سلواتوري فرینا سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د ډیورنډ د کرښې پورې غاړه دي د تروریستانو ځالې له منځه ولاړې شي. وروسته تر دې چې تېره اونۍ په پاکستان کې 4 چاودنې وشوې او پکې تر 100 ډېر کسان ووژل شول، اسلام آباد کابل ته د 6 کسانو یو لیست وسپاره تر څو دا کسان پاکستان ته تسلیم شي. او تر دې وروسته روانه اونۍ په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل چې د 50 کسانو او د 22 مرکزونو نمونه پاکستاني لوري ته سپارلې دي چې پاکستان ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به همکاري وکړي، خو افغان سفیر وایي چې موږ د اسلام آباد عمل ته انتظار یو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته غوږیست وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:00 سوی د خبرونو د لنډیز پر لور به ولاړ شو. د پاکستان پوځ د رد الفساد په نوم د وسلوالو پر ضد نوي عملیات اعلان کړی دی. دا خبره د پوځ د عامه اړیکو څانګې د چهارشنبې په ماښام په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه لیکي چې دا پریکړه د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په هغه مشرۍ کې په غونډه کې شوې ده چې په لاهور کې ترسره شوې ده. پښتانه سیاسي او قبایلي مشران وایي په لاهور کې ترسره سوي برید څخه وروسته په ټول پنجاب کې بے ګناه پښتانه نیول کیږي او زورول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه په سینیټ کې خبره راپورته کړې ده، خو د ده په وینا حکومتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به هم د حزب اسلامي غوندې سوله وسي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. هغه ویلي پاکستان باید په خپل خاوره کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي چې دا به د ده په وینا وسلوال خبرو اترو ته حاضر کړي. پاکستان په وار وار ویلي چې دوی له طالبانو سره مرسته نه کوي. نږدې یوه اونۍ وسوه چې د پاکستان لخوا د تورخم او چمن لارې تړل سوي دي. په لوی شمېر موټرې، لارې او خلک د پولې دواړو خواو ته ایسار دي. دا لږ وروسته ده چې په پاکستان کې یو شمېر بریدونه وسو او پاکستان تور پورې کړ چې دغه بریدونه هغو وسلوالو کړي دي کوم چې د دوی په وینا په افغانستان کې میشت دي. روس د شام د ولسمشر بشار الاسد له رژیم غوښتي چې د جنیوا د سولې د خبرو پر مهال له بمبارۍ لاس واخلي. د خبره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د چهارشنبې په ورځ ناوخته کړی ده. نوموړي ویلي داسې نه ښکاري چې د امن په دې خبرو اترو کې به بریا ترلاسه کړل شي. او سمو جو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. رفعت انجم لوستي دي او لنډي ژوند کوي.
آج ورسپانو په خپل اداري کې لیکي چې 400 تنګي کچرو کې شوی ځانمر غبریت کې وجل شوی کسانو شمیره اته خودل شي. په دغه پیغه کې 2 کسان زخمیان دي. اداري وایي چې د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه 3 ځانمر کې حمله کوونکو د پټو د لارې کچرو تر اده نه شو. دوه حمله کوونکو لاسي بم را لړکو او ورسره هوائي ډزې شروع کړې او دریم د سیشن کورټ عمارت تر اده نه کېدو کوشش وکړو. پسې کې چې تقریبا شل منټو پورې مقابله جاري وه. اداري په وینا تنګي کچرو نه پس د پیښور په شمول د بیلابیلو علاقو سکیورټي سخت کړې شو او په پیښور کې ځای پر ځای ناکې ولګولې شوې. ادارې زیاتوي چې پتنګ کې د ترهګرۍ حمله په داسې وخت کې وشوه چې په ملک کې پرله پسې د ترهګرۍ پیښو له وجې امنیتي ګامونه کلک کړي شوي دي، خو بیا هم د دې نه باوجود د حمله کوونکو تر خپل هدف رسیدل ډېر سوالونه راپورته کوي، په کوم چې بیا د نظر اچولو ضرورت دی. ادارې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر قمر جاوید باجوا ویلي دي چې پاکستان په ملک کې د هند لخوا په ترهګرۍ خورولو ارادو نه خبر دی. داسې چې واضح ثبوت هند جاسوس کلبوشن یادیو گرفتاری ده او د هند سره سره د افغانستان هم د پاکستان خلاف بیانونه راځي. اداري اخر کې وایي چې د حالاتو تقاضا دا ده چې سیاسي ګوندونه د خپل ګوندز او سیاسي اختلافات ختم کړي او نړیواله ورورولي دي د هند د ارادو نه خبر کړي او د خپل ګوند کارکوونکو د امنیت په حلزر کې د برخه اخیستو پابند کړي. جنگ وسمانه په خپل اداري کې لیکي چې د ملک معاشي ثبات او د ترکې رجحان د روانې طرح غیر لوجي متاثر کېدل یو فطري خبره ده، خو بیا هم 13 ورځ د سټاک ایکسچینج سل انډکس یو ځل بیا د 5000 حد نه اوړېدل د دې خبرې علامت دی چې د اقتصادي بهترۍ لپاره 13 کالو کې شوي کوټلي ګامونو کامي معیشت مضبوط کړي. ادارې وایي چې د مثبت صورتحال یو لویه مهمه وجه دا هم ده چې د سی پیک منصوبې د وجې پاکستان په راتلونکي کې د نړیوال تجارت مرکز جوړېدونکی دی او هم د دې له وجې نړیوالې معاشي ادارې د سرمایه‌کارۍ لپاره د هند او چین نه زیات پاکستان بهتره ګرځوي او دا تمخ کار کوي چې پاکستان به زر تر زر د امنیت په حالاتو کابو وموندي. ادارې په وینا پلډاټ یو سروې تر مخه پاکستان حکومت په خپلو 3 کالو کارکردګۍ کې خواله راوسته، خو د شفافیت ګرافي لا لاندې دی. ادارې زیاتوي چې په ملک کې نړیوال سرمایه‌کارۍ نور زیاتولو لپاره د مکمل شفافیت انتظام کول ضروري دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت رسپانې په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې د تشدد نوې لړۍ پیلېدو ته کتنه کړې ده. په دې کې تر ټولو خونړۍ برید په سند کې د لال شاه باز کلندر پر مزار ځانمرګې برید و چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل سو او ژوبل سو. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان پخوانی گورنر احمد ایشچی باندې د جنسي تیری تورونو قضیې ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز ملیحه احمدزاده وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په تیره یوه اونۍ کې په پاکستان کې د تشدد پیښو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. په دې کې د زیارت په ماښام د سند په سیون کې د لال شاه باز کلندر په مزار ځانمرګي برید شامل دی چې پکې لږ تر لږه 90 کسان وژل شول. د حملې ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. ورځپاڼه لیکي تر دغه خونړي برید پس د پاکستان پوځ په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه چې د پوځ له اداو سره سم په 24 غنټو کې تر سلو زیات مشکوک وسلوال ووژل شول. په دغه کاروایی د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو د پاکستان له انتظامی غوښتنه وکړه چې نړیوال قوانین دې په پام کې وساتي. د تشدد دغه لړۍ لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات لا پسې خراب شوي دي چې پر یو بل تورونه لګوي. پاکستان وایي په افغانستان کې وسلوال پټي چې له هغه ځایه بریدونه تنظیموي. بلخوا افغانستان هم ورته تورونه لګوي او وایي چې په پاکستان کې وسلوالې ډلې پټنځایونه لري. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانډه لیکي د نهې په ورځ افغان پولیسو او سرتیرو د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم کور خواوشه محاصره کړ. دغه ګام د دوستم د هغو ملګرو د نیولو په لړ کې واخیستل شو چې د هغه سیاسي مخالف احمد ایشچی باندې پر جنسي تیری تورن دي. رسپانډه لیکي د دوستم لخوا د افغان حکومت موقتی واک سنبالولو امکان په اړه غربي سفارتکاران او افغان سیاسي اسټابلیشمنت اندېښنې لري. په عین حال کې دوستم شکایت لري چې ګوښه کړل شوی دی. د ورځپاڼې په خبره د دوستم د ملګرو په گرفتاری کې ځنډ مخې ته راتلل د قانون عملي کولو په لړ کې د افغانستان ژمنتیا په ازمیښت کې اچوي. ورځپاڼه د دې ترڅنګ د اشرف غنی د ملي یووالي کمزوري حکومت لپاره هم دا یو ازمایښت بولي. ورځپاڼه لیکي غربي سفارتکاران دغه کیس نږدې ساري. د تیر کال په دسمبر کې اروپای ټولنې د معاملې د پلټنو غږ وکړ.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د بخش نړیوال سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې په نړۍ کې د ځینو سیاستوالانو له کبله د بشري حقوقو ادارې تر ګواښونو لاندې کار کوي. د یادې ادارې لخوا زیات شوی چې د ځینو سیاستوالانو د تقسیم پیدا کولو خبرې به خطرناک حالات رامنځته کړي. انسی اجمل د دې ادارې لیکنه لوستې ده او لنډیز به وړاندې کړي.
د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه د بخښنې نړیوال سازمان په حواله لیکي په نړۍ کې بشري حقوقو ادارې د هغو سیاستوالانو له وجې تر ګواښونو لاندې دي چې د خپل سیاسي ځواک پیاوړي کولو لپاره د نسلي او مذهبي اقلیتونو ضد بیانونه ورکوي. په نړۍ کې د بشري حقوقو حالت په نامه د کالنی رپورټ په اړه د امنیسټي انټرنیشنل یو مشر سلیل شیټي د چهارشنبه پر ورځ ویلي د تقسیم پیدا کولو خبرې په نړیوالو چارو کې یو خطرناک حالت جوړیږي او دا به نورم د تقسیم ښکاره او خطرناک حالات رامنځته کړي. نوموړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د ترکیې صدر رجب طیب اردغان، د هنګري وزیر اعظم ویکتور اربن او د فلپاین ولسمشر رودریګو ډوټرټي په هغو سیاستوالانو کې یاد کړل چې ځان ته د اسټابلیشمنت ضد وایي او د زیانمنې ایجنډې له لارې خلک له مشکلاتو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په اړه لیکي په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو سره ریاستي او غیر ریاستي عناصر امتیازي سلوک کوي. رپورټ زیاتوي په 2018 کال کې سخت دریزه وسلوالو په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او د سرکاري کارکونکو په ګډون یې عام خلک په نښه کړ. په پاکستان کې زیاتره کسانو ته د غیر شفافه مقدمو وروسته پانسیانې ورکړل شوې او په دې هیواد کې اوس هم د بشري حقوقو کارکونکو خبریالان د پاکستان امنیتي ادارو وسلوالو ډلو له ګواښونو سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي په پنجاب صوبه کې د ښځو خوندیتوب په اړه د نوي قانون جوړېدو باوجود هم غیرت په نامه وژنې دوام لري. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په اړه بیا لیکي په دغه هیواد کې له طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو سره د شدیدې جګړې په نتیجه کې د بشري حقوقو خلاف ورزیانې او د تشدد پیښې پراخې شوې دي. د تشدد په پیښو کې په زرګونه عام وګړي بې ځایه شوي او زخمیان شوي دي. راپور زیاتوي د زیاترو عامو وګړو د مرګ ژوبلې ذمهواره وسلوالې ډلې وي، خو بیا حکومت پلوه ځواکونه هم عام اولس وژني او زخمي کوي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي په افغانستان کې د ښځو جنکو ضد تشدد دوام لري او د وسلوالو ډلو لخوا په سرګنده د ښځو په پانسیانو او کوړو وهلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران په اړه لیکي ایراني چارواکو د بیان ازادۍ پر امنه غونډو او مذهبي عقایدو حقوقو
توپونه تر پخو لاندې کړي دي. رپورت وایي په ایران کې پر حکومت پر امنه تنقید کوونکي نیول کیږي او د غیر شفافه مقدمو وروستو بندي کولی شي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي په ایران کې د چارواکو لخوا له قیدیانو سره د بد چلند او د هغې زورول زیات شوي دي. دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
تیر کال په پاکستان کې د وسلوالو بردونو کم شودل سوی، خو دی ورستوی کې یو ځل بیا د چاودنو او ځانمرګو حملو سلسله پیل سوی. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې پاکستان کې د بی امنۍ پیشور سربیر هم اقتصادي پیشو سربیر هم اقتصاد خراب سوی نه بلکې ښه سوی دی. خو په لیکنه کې پښتنه راپورته سوی ده چې آیا پاکستان به دا پرمختګ وساتي کنه. بشید ګواښ د دې لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
په دې روسو کې پاکستان یو ځل بیا د وسلوالو بریدونو ښکار دی. دغه ملک په تیرونۍ کې څو ځل د ترهګرۍ له وجې د خبرونو د سر موضوع وه. خو واشنگتن پوسټ ورسپانه کې لیکواله افشین ملاوی لیکي چې پر دې سربیره هم د پاکستان اقتصاد په بد حالت کې نه دی. د لیکوالې په وینا په دې روسو کې د وسلوالو بریدونو پیلېدو مخکې تر ډیره وخته پورې پاکستان آرام وو چې له وجې اقتصادي وده وکړه. په لیکنه کې د ځینو هغو نړیوالو مالی ادارو ذکر شوی چې پاکستان یې په اقتصادي لحاظ د نړۍ راپورته کیدونکې مارکیټ بللی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانه کې راغلی چې تیر کال پاکستان کې امنیت ښه و، خو داسې ښکاري چې راتلونکي کې به هم د تیرې اونۍ په شان بریدونه وخت په وخت وشي. کله چې اوسنی وزیر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې حکومت سنبال کړ، نو دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی سوله ییز جمهوري واک سپارنه وه. افشین ملاوی لیکلی چې د هر هیواد لپاره د منځنۍ کچې اقتصاد لرونکي وګړي ډېر اهمیت لري. په پاکستان کې د یوې اندازې تر مخه د منځنۍ کچې اقتصاد لرونکي وګړي ډېر شوي دي او د نفوس نږدې نیمایي جوړی. دا په دې معنا نه ده چې په دغه ملک کې غربت ختم شوی دی. لیکوال وایي چې لا هم د پاکستان په ډېرو ځایونو کې ډېر بېوزله خلک ژوند کوي. همداراز خراب تعلیمي سیستم او د جهادي ډلو ګواښونه د اقتصاد بهترۍ لپاره ګواښ دی. په مقاله کې راغلي که پاکستان کې د منځنۍ کچې اقتصاد لرونکي ډیر شي، په مالی لحاظ ورسره د خلکو ژوند ځکه ښه شي چې د تجارت او کاروبار موقع به ورسره پراخ شي. همدارز بهرنۍ سرمایه کاری راتګ ته به هم لار برابر شي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د لیکنه کې ویل شوي چې د دې ټولو ښو نښو سره سره دا اندېښنه لا هم پر ځای ده چې آیا پاکستان کې به بهتره اقتصاد پایداره پاتې شي. د لیکوال په وینا که دغه هیواد له چین سره اقتصادي راهداري پروژې څخه په سمه توګه ګټه اخیستو سره د بجلی کمی پوره کړي او امنیتي حالات ښه وساتي، نو ممکنه ده چې پاکستان د نړۍ په پرمخ روانو اقتصادي هیوادونو کې شمار شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2113، 14500، 18300 او 15000 کلو هرتز اوریدلی شئ.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه او چاودنې یو وار بیا زیاتې سوي دي، د دې ملک پوځي مشرتابه ټینګار کړی چې پکار ده په افغانستان او پاکستان په ګډه د بدامنۍ مخنیوی وکړي. په دې اکله نور حال درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د تیرې نهې په ورځ د چارسدې ضلع په تنګي تحصیل کې په عدالت او وکیلانو ډله ییز وسلوال برید لږ تر لږه وتنه وجلي او له شلو زیات یې جوبل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د تشدد پیښې یو وار بیا زیاتې شوي او د مخنیوي لپاره یې حکومتي او پوځي چارواکو یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه د ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي چې د پاکستان پوځي مشرتابه وایي په کار دي چې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره افغانستان او پاکستان په ګډه کار وکړي، ځکه چې دواړه هیوادونه د وسلوالو بریدونو او چاودنو ښکار دي. ورځپاڼه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه په حواله لیکي، نوموړي د امنیت په اړه یوې غونډې ته ویلي چې پاکستان او افغانستان په تیر وخت کې هم د وسلوالو خلاف جنگ کې همکاري کړې ده او په کار دي چې په آینده کې هم دا سلسله دوام ولري. دان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د بدامنې د ورستیو پیښو له وجې د دې هیواد پوځي مشرتابه قهرېدلی و او پکې د افغانستان خواته د پولې پورې غاړه د وسلوالو خلاف د عملیاتو خبرونه هم مخې ته راغلل. خو د ورځپاڼې په وینا د پوځي مشرتابه دا اوسنی دریز چې د بدامنې خلاف دواړو هیوادونو ته همکاري پکار ده د دې مسلې حقیقي حل ته اشاره کوي، ځکه چې که افغانستان د وسلوالو خلاف جدا او پاکستان جدا تګلاره جوړوي نو دې سره بدامنی ختمېدل ممکن نه ښکاري. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستانه دغه هیواد کې د میشتو پاکستانی وسلوالو خلاف د ګامونو پورته کولو پاکستانی غوښتنه حق ده، او که افغان او امریکایي ځواکونه د افغانستان په ځینو برخو کې د وسلوالو خلاف اقداماتو کې ناکامه وي نو پکار دي چې پاکستان ته د دغو وسلوالو خلاف د کاروایي اجازت ورکړي. خو ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې میشت د پاکستانی وسلوالو خلاف د پاکستان یو اړخیزه کاروایي به د دواړو هیوادونو تعلقات زیان من کړي چې ګټه به یې نیغ په نیغه وسلوالو ته رسي او په افغانستان او پاکستان کې به بدامنی دوام ومومي.
منور شاو امریکایي لیکوال پال اور به نږدې درې کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې لادرکه سوی وو. د نموړي میرمن جین لارسن مشال راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د میړه د لادرکه دو څخه وروسته یې ژوند ډیر ګران سوی دی. جین لارسن وای باید د میړه نیوونکي ته دې پر حال ورهمیږي او هغه را خوشی کړي. د دغه اویا کلنې امریکایي میرمن چې وای له خوند پرته هیڅوک نه لري د اپیل په اړه د مشال ریډیو خبریال داود خټک رپورٹ برابر کړی دی.
دغه د اویا کلنې امریکایي ښځې جین لارسن دی چې وایي میړه یې نږدې درې کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې لادرکه شوې. د لارسن میړه پال اوربی د افغانستان د جګړې په اړه کتاب لیکلو او په همدې غرض په 2014 کې د خوست له لارې شمالي وزیرستان ته ورغلی چې د خپل کتاب لپاره مرکې وکړي. د میړه د لادرکۍ په اړه جین لارسن وای
پال د افغانستان د جګړې په اړه یو نوی کتاب لیکل غوښتل او د 2014 کال په پیل کې هغه افغانستان او پاکستان ته ولاړ. هغه یوه میاشت په کابل او بله په خوست کې تیره کړه او بیا د پولې بلې غاړې شمالي وزیرستان ته ورغی. خو هغه په داسې وخت غلته ورسید چې د پاکستان پوځ دغه سیمه د وسلوالو نه د پاکولو عملیات پیل کړي وو او همدغه وخت پال اونیول شو.
سلور اویا کلن پال اوربی په افغانستان کې د روسانو ضد جنگ په اړه هولی بلډ یا سپیشلی وینه نومي کتاب لیکلی وو. نوموړی په مدو مدو په افغانستان کې د وسیدو له امله روانه پښتو ویلې شي. د اوربی میرمن جین لارسن وای د میړه له درک کېدو هغه د ډیرو ستونزو سره مخ کړی ده.
زما او پال د واده شپږ دیرش شاوخوا اوه دیرش کاله شوي. موږ بچی نه لرو، زه بالکل یوازې یم، یوازې اوسېږم. زما وروڼه بوډاګان او کمزوري دي او زما له ځایه په لرې سیمو کې اوسېږي. زه په یو 200 کلن پخوانی کور کې اوسېږم چې میړه را سره وو، نو د کور حفاظت پې کاوه. خو زما لپاره دا ګران کار دی او د کور حالت مو ډېر خراب دی. ډېر مشکلات لرم. د کور چت اساسي بنیادونه یې په نړېدو دي. اوس خو واورې هم اوري، ځکه څومره همت وکړم خو په یوازې سر دا هر څه کول ما لپاره ګران دي.
د پال اوربی د لادرکۍ په اړه په حکومتي کچ وخت په وخت کوششونه شوي دي. درې اونۍ وړاندې د بیپولي خبریالانو سازمان هم د ښاغلي اوربی د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. که څه هم هیڅ یوې وسلوالې ډلې د پال اوربی د نیولو ذمهواري نه ده منلې، خو میرمن لارسن وایي میړه یې حقاني ډلې ځان سره ساتلې دي.
زما په ان چاته چې زه غواړم خپل پیغام ور ورسوم هغه سراج حقانی نه، بلکې د هغه مور بی بی ده. او دا ځکه چې زه هم د هغې په عمر یم، دواړه نږدې او یا کلنې یو، له یو شان حالاتو سره مخ یو. زه تمه لرم چې د سراج حقانی مور بی بی به زما په حالت ورحمېږي او خپل زوی ته به ووایي چې زما میړه پال ته اجازت ورکړي چې لږ تر لږه د ریډ کراس یا سرې میاشتې له لارې ما ته خطونه راولیږي.
لیکوال پال اور بی د امریکا د میساچوسټ ریاست اوسیدونکو دی. په مئی 2014 لسم کې د لادرک کې دوه وړاندې خغل اور بی اتواره افغانستان ته سفر نه کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او تاسو د مشال ریډیو 19 پروگرام مشالون وړاندې کوچ کوربه شاهین بنې راي دی.
اوریدونکو شاهین بنیریم او د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار فردوس خان کاکا د ژوند او مبارزې پاړه د هغه د زوی نعیم خان سرغږیږو. نعیم خان او یا کلن دی د پېښور پوهنتون په سیاسیاتو کې د ماسټری ډیګري اخستې ده. د باچا خان د مبارزې پر وخت د خپل پلار سره ډیر نږدې وخت تیر کړی دی او اوس هم د ثوابې په مانیرۍ کې د خپل پلار نیکه په حجره کې د ځوان کول سره د باچا خان او دغه د ملګرو په مبارزه او قربانو مجلسونه کوي. نعیم خان وایي دغه د پلار د باچا خان سره ډیر عقیدت او اولاد اتم ټولګي طالب علم چې د برتانوي واک چارواکو جیل ته چولې وو. هم دغه پیښې هغه د باچا خان فکر او فلسفې ته نور هم نږدې کړ او بیا یې د خپل ژوند لویه موده د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره د مبارزې نه زار کړه.
خپل سیاسي ژوند کې هغه په کیریر کې هغه د ټولو نه زیات په لایټو د پاکستان د جوړېدو په وخت کې دا ډېر زیات خلک دي دا انګوان دی وجل خدای خدمتګاران دی وجل زما والد صاحب په پیچا اجرتیان را ولېدل پاتې تلار را تلل زما والد سره ته غلمو په خیر علي هغه هر چا ته دی غلمې وي یقینا چا در باندې سوم نو په خوا خوا چا جوش کې بچا یو په ټانټو په پخیدا او په سپیا کو په پخیدا نو غوخي واغه سره هغه کې دې چې په لګو اچھا ولا راول نه چا جوش کې چای پی اوس کولا دا اجرتیان تر دې نه روان چې نه کنه تاسو کې تر دې ته کې کوکو فوق دی هغه یو تیز اتاب باندې چا اوس کولم دا کوکو کنه ان دې لاره غفلولې واپس وځنه پیښې ورکړي او ته چې مونږ داسې انسان نه وځنو.
فردوس خان کاکا ته با خپل خلکو د مینې نه کوکو ویل او د هغه به ډیر احترام کاوه. هغه نه یوازې دا چې د باچا خان په فکر او فلسفه پوه وو بلکې د دغه ټولو اصول په خپل ژوند کې عملی کړي هم. نعیم خان وایي پلار ټول عمر د زغم او برداشت تبلیغ کړی دی.
دغه دوران کې او خو دل پرب او سرګرزه خپل خدای کې مددار ګارد پروډکټ نه پاله چا وته وی چې کوکو دا سړی ته مونږ مانیار او خیاجی ته مونږ ځان زور وري راځه چې لګون دې موږ زور وشو کنه هغه ته نه بچي دی زمه ته کا زور ورم او نه ته کم زور یم چې زور ور چې په هر چا ضرور شي ضرور شي نه راځي چې راځي چې دوم کم زور شي مدان کمزور کون نه غواړم نه ځکه زه ضرور ورکی غم نه پنځه سالي خیال دغه د مرګ شو نه نو چې کلی کې راشي او لږ ایج سړی نه دغه د مفل او دغه غا خبرې کې نن تنا اقوال یو خبر خو بنکم خو اقوال کې نه جوړ شوی خلک یو بل سره په کوکوب فلانی ته دایې بیا غ مبارزې تر دې حد پورې شروع کړي هغه کې نو ته بچی او دی نو ته کور یادو نو ته زنانه یادې.
فردوس خان کاکا د خدای خدمتګارو په هغه سترو مشرانو کې شمیرل کیږي چې د خپل مبارزې په لار کې خپل هر څه قربان کړي وو. نعیم خان وایي پلاری د خپل مبارزې لکبلا وډمبې د برتانوي واک او بیا د پاکستان جوړیدو وروسته د ملک په بلابل جلونو کې د خپل ژوند ولس کالا او شپږ میاشتې تیر کړي دي.
دغه کول سکړی وا بند کړی دوا حکومت وخت زمو یو دو بسلو او چې دی با په جیل کې نه بولاو ته تانه کې چې دی بارا غه نظر دی نیلام ک دا یو ډیر لوی داستان دی دغه پوری او ول سکالا او شپږ میاشتې تاریخي جیل هغه تیر کړو دا ډیر لوی شان دی.
د بچا خان د نور ملګرو په شان فردوس خان کاکا هم د حکومت د کرسۍ شوقي نو هغه د خپل خاورې د پاره ازادي غوښته او خپل اولس د علم او پوهې په لار روان لیدل غوښته هم دغه وجه وه چې کله ورته په 1908 کال کې د ګوند لخوا د انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړل شو نو د ځان په ځای خپل بل ملګری ور وړاندې کړ. نعیم خان دا کیسه صدا سے کوي.
یو ځل ورته په 1920 کې ټیکټ ملو شو کله الکو نو هغه ټیکټ هغه داسې یو چې نه ټیکټ نه اخلم په خو دا جوړ کړي خو دې خل مزار وته کې ټول نه اخستل هغه ټیکټ هغه دغه کې ویدا عبدالعزیز خان دا ورکړي اکبر عبدالعزیز خان یې لیکل وکړو د دې دی نامي ګرانی شخصیت او هغه شهزاده عبدالکریم لا شکست ورک زما والد سید فردوس خان ته بیا په 1970 کې دی نو هغه اډو دې نوم دغه په مقابل کې چا پیښ نه کړ یونانی مسلی هغه په حق کې فیصله وشوه او یو نوم پیښ شو او هغه دا هغه دا هم یو ریکارډ خبره ده چې داسې دي الیکشن بچا نه لیدلی چې زما والد صاحب په بیمارو په کټ کې هغه چاته ګاونډي ته هم د ووټ لري ویلي بیا د خپل مقابل امیدوار په ډبو لټونه هغه واغسته.
نعیم خان وایي کله چې بچا خان د خدای خدمتګار تحریک پوړنبي دور کې ثوابه تراتلو نو د هاغه پلار ورسره په رسمي توګه ملګری شوی وو او دغه تحریک پوړنبني او مبارزینو کې شمیرل کېده. نو موږ وړي جاتوي پلار به د خپل سیاسي فکر په لار کې د هر چا نوړنبي جیل ته ته او تر ټولو وروسته به بهر راوته.
بچا خان په منځ کې کله ثوابه تراتو نو په سالم ثوابه ذلت یو سړی چې د ادینا شهزاده خورشید نوم یې هغه ریشي وکړو دغه وخت باچا خان تحریک چې هلکه پېژندې چې باچا خان تحریک څه دی او کله چې په 1929 کښې راته نو زما والد صاحب د هغه بیا ملګری شو او د هغه د باچا خان پاتیکات کښې زما ګوند او جدوجهد کښې هم ښه ذکر شوی دی. بل احمد کاکا چې په هم په خدای خدمتګار یو کتاب لیکلی دی په هغې کښې هم زما د والد صاحب ذکر شوی دی. دغه وخت په 1929 کښې خدای خدمتګار په ابتدایي دور کښې وو او په 1930 کښې دا ښه برابر فل بلوم کښې شو. 1934 کښې خدای خدمتګار تحریک چې دی دا بیا بالکل په پیټ ته ورسېدو.
فردوس خان کاکا د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې وروستو په دواړو دورونو کې په بند محکوم شوی دی. ډېرې سختۍ زغملې دي خو د هغه سره د هغه په کورنۍ او بال بچ هم ډېر تکلیفونه تیر شوي دي. فردوس خان کاکا به د ژوند په آخري دوره کې په خپله حجره کې ناست و. د کلي ځوانان او مشران به ترې راټول وو او د هغوی سره به یې په سیاسي او قومي موضوعاتو بحثونه کول. نعیم خان وایي د سمودې لپاره ناروغه وو چې کله وفات شو نو د سیمې په تاریخ کې یوه لویه جنازه شوې وه او باچا خان او ولی خان په خپلو لاسو خاورو ته سپارلې وو.
بیمار شو تقریبا 10 میاشتې په بولتنجاد کښې وو. یو ورځ ارباب صاحب روان خدای وبخښي هغه وخت د اسمبلی سپیکر وو راغی ما ته یې وویل لنډیانې تاسو میډیسن څنګه کړی ماجي میډیسن واخلي او درکه واغځو نو زما والد صاحب ته وکړو چې ته خو انټایټل یې خو تاسو په خور کښې فري وي ما ته یې څه داسې بله کاغذونه را وړه هر څه برابر کړه دوایم یې خوا بده او حقیقت دا دی چې مونږ هغه وخت کې لږ ډېر د خوارۍ په پوزیشن کښې وو. کاغذونه مې تیار کړل چې مې تیار کړل نو څه وویل ارباب صاحب خو را ته یې ورکړه که نه یې والد صاحب مې په دستخط راواله چې زه راغلم بیا بولټن بلاک ته نو والد صاحب ته مې ماجي په دې دستخط وکړ ما ته یې دا بچې څه ګورې دا ستاسو مخکې بل ډېرل ارباب صاحب ونې ته خپل را وړه ته انټایټل یې تاسو ته به هر څه کښې دا فری مې لګېږي یعنی زه څه وکړم ما ته یې نه دا دستخط وکړه وې نه بچې وې چې زه دستخط وکړم نو دا به د اسمبلی په ریکارډ باندې را شي چې اسمبلی په ریکارډ را شي زه به چې فردوس خان خدایي خدمتګاري ډېره پراته ده چې اوس لږ وس ورسېدم دې د حکومت که د خپل ځان علاج هم د حکومت په پیسو باندې کوي چې دا نه کړو چې په کومه ربي سا ورکوو نو مونږ فی ورسو ته لیکنې لر اتفاق سره زمونږ د کلي نه دوه کسان راغلي نو چې هغه زمونږ په حالاتو پوه شو نو یو چې دی نو امبولینس وکړو نو پیمنټ ایمبولینس ته وکړه او یو چې دی موټر وکړه نو هغه پیمنټ هغې ته وکړه نو زمونږ بهر خلکو ته پته دم نه پته نه وه چې دی یو سړی دی سملا ممبر دی په دومره لوی هدر یې دومره لوی عزت یې دی خو مالي حیثیت یې دا دی چې ایمبولینس پیسې ورسره هم نشته یې.
اوردونکو د غواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد د ادمی تشدد د تحریک د یو بل مبارز د جون او کار په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
مشال ریڈیو دا